لودین باشید. لودین صاحب خوش آمدید.
ډیره مننه ستار فروخت، تاسو هم ستړي مشي. السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې و بوري چې لزګونه افغان خځې دوبۍ کې راټول شوې چې سولې کې د خپل ونډې او رول په اړه خبرې وکړي. نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. یو راپور کې درته وایي چې د عادت افغانستان کې څنګه دی. دغه خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چاره شمشاد زدران مختوری. مخکې دې چې راپور نو تراشو په مکړی خبرونو ته د بشری حقوقو د څار سازمان وایي ډېر احتمال شته چې هلمند کې د ازادي راډیو خبريال طالبانو وژلې وي. پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان له حکومت د خپل غوښتنو عملي کول غواړي او ایران کې د کورونا وایرس له دویمې څپې سره سم خارونو کې محدودیتونه لګول کیږي. بشپړ خبرونه. د بشری حقوقو د څار سازمان د آسیا څنګه مشره وایي پر الیاس دایی په حمله کې د طالبانو د لاسلرلو احتمال تر هر چا زیات دی. پتریشا غاسمن دا خبره له ازادي راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وکړه.
And in Daesh's case he had been receiving threats.
Da dai po murid ki de law tu nay raisi tar tahdid la niw aw de da khpal kar po tadaw tahdid shiyo da yu dalil de chi khay talibano da kar kade wi aw wirashta chi da jaram ehtimalan ham dui kade balki khabar da da chi da tul mekhnatisi bamuna chi dai po ki wajal shu taliban par afrad da hamle la para karwi.
الیاس دایی په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال وو. دایی د نومبر په 12مه 13 پنځمه په لخرګه خار کې د هغه مقناطیسي ماين په 14 کې وژل شو چې د په موټر کې ځای پر ځای شوی وو. طالبانو د دایی په وژنه کې خپل لاس لرل نه رد او نه تایید کړی دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي شکایت کوي. د فرانسې خبري اژانس راپور ورکوي چې یوازې د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د دغو پناه غوښتونکو له ډلې مرتضی رامز د فرانسې خبري اژانس ته ویلي
مستقیم دلته راغلو خای د پاریس نورې برخې خوکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شئ. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سره د لندې تر 15مې د ټولو سړو سیمو ښوونځي رخصتوي. د وزارت ویاندې نجیبې آریان د دې پریکړې په اړه رسنیو ته په یو پیغام کې ویلي
د هوا په سړېدو سره مو پریکړه کړې چې د سړو سیمو ښوونځي رخصت کړو. له لومړي څخه تر شپږم ټولګي به د قوس میاشتې په پیل کې رخصتېږي او له اووم نه تر دولسم ټولګي به د قوس میاشتې په 15مه نیټه دوی رخصتېږي. هغه سیمې چې نهایت سردسیر او سړې دي هغه له لومړي تر دولسم ټولګي به د قوس په لومړۍ نیټه رخصتېږي.
د افغانستان په اکثرو سړو سیمو کې وختي د واوري ورخت پیل شوی او خلک ویر لري چې سخت او سوړ ژمی به مخ کې ولري. خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. پښتین پرون د نومبر 15مه میرامشاه کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د لسګونو زره پلویانو په حضور کې خبرې کولې. د وویل ولس دې د هر چا ولس دې د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي.
په دې لنډ وخت کې ټارګټ کیلینګ زیات شوی دی. دا ټارګټ کیلینګ اباس نه دی زیات شوی. دا دلته بیا بیا دوی دا نمبر کوي چې تر هاګری دا هغه دا دغه دا وطن ورانول غواړي. دا وطن نیول غواړي. دا وطن بربادول غواړي. خو یو واده زموږ هم د ور سره بیا دا کارولانه شکولای وخت دې تیر شو.
د پښتنو په سیمو کې د ماینونو پاکول د ناقانونه وژنو او سړي تښتونو مخنیوي او په پښتنو باندې د بریدونو د عملونو نیول هغه مهمې غوښتنې دي چې دغه غورځنګ د پاکستان له حکومت لري. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامی چارواکو په بیا بیا ویلي چې د امنیت ټینګښت ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو ته سپاري. بل ورته هند د پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلارې ډلې تمویلوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت دا تورونه بې ځایه او خیالي یاد کړي. د پاکستان د بهرنۍ چارو وزارت د شنبې په ورځ ویلي و چې د خپلو ادعاو په اړه ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته شواهد وړاندې کوي. د هند بهرنۍ چارو وزارت ویلي و چې د پاکستان خوښینونکي هڅې به خریدار ونه لري ځکه نړیواله ټولنه د ده په خبره د پاکستان د چاله خبره ده. هغه زیاته کړې چې پاکستان په خپله توندلارې تمویلوي هغه ادعا چې اسلام آباد یې نه مني. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د کورونا د دویمې څپې په وړاندې د دولت او ملت د عمومي بسیج اعلان کړی دی. د ایران روغتیایي چارواکو په دغه هیواد کې په کورونا د اخته خلکو په شمیر کې له بې ساري زیاتوالي خبر ورکړی. د ایران ولسمشر په یوه اعلامیه کې له ټولو حکومتي او غیر حکومتي ادارو غوښتي چې په هره ممکنه لاره دې د روغتیا وزارت او روغتیا پالانو مرستې ته ودانګي. په تهران او سلو ښارونو کې به د نومبر له 1 تازه محدودیتونه اعلان شي. په ایران کې تر اوسه د کورونا له لاسه 1,500 کسان مړه شوي. هلته په کورونا د اخته خلکو شمیر 72,000 کسانو ته رسیدلی. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. وړاندې خبرونه کې د دغو مطالبو تفصیل اوریدلی شئ. افغان میرمنې د تاوتریخوالي کمښت غواړي او سوله کې په خپل ونډې ټینګار کوي. د پاریس په یوه څنډه کې شاوخوا 2000 افغان کډوال له سختو ستونزو سره مخ شوي.
مستقیم دلته راغلو. ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي خو ما هغه نه دي لیدلی، خو دغه ځای او وضعیت یې وحشتناک او ډېر خراب دی.
نن د زغم یا حوصلې نړیواله ورځ ده. د افغانستان د تاوتریخوالي یو لامل هم د زغم کموالی ښودل کیږي. نورستان کې د ډاکټرانو کاري اعتصاب ولس له ستونزو سره مخ کړی.
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مسیوال نه راغلم، یو مریض مې راوستل زنانه دي.
د نورو مسایلو ترڅنګ دویمه نیمایي د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې هیله ده ملتیا مو وکړئ. اته بجې او اته دقیقې دی. راځو د خبرونې لومړۍ موضوع ته. د سولې لپاره د افغان ښځو یوه لویه غونډه په دوبۍ کې پیل شوې ده. د غونډې ګډونوال ټینګار لري چې د سولې په پروسه کې د ښځو ونډه زیاته او غوښتنې په پام کې ونیول شي. د افغانستان د دولت یو شمېر لوړ پوړي چارواکي او په اروپا او امریکا کې د یو شمېر نړیوالو بشرپالو سازمانونو افغان غړي او فعالان د 15 ورځني کنفرانس ته بلل شوي. په دې اړه پام وکړئ د صفي الله ستانکزي راپور ته.
د افغان مخکخو خزو د سولې غونډه د سولې په پروسه کې د خزو د لازیاتې ونډې په ټینګار پیل شوه. د یکشنبې په ورځ چې د غونډې لومړی او پیل ورځ وه، ګډونوالو د سولې د پروسې په اړه خپلې اندېښنې او لیدلوری له نورو سره شریک کړ. د بشري حقونو او نړیوالو چارو لپاره د افغان ولسمشر ځانګړي استازي او د دولت وزیرې سیما سمر د سولې په پروسه کې د خزو ګډون کم وباله او وی ویل چې د خزو له پراخ ګډون پرته باثباته سوله نشي راتلی.
به خود فشار وارد میکنه.
خزه چی هر سمره زیاده وی پا خپلا پا طالبانو بانده فشار راولی چی هغوی د افغانستان اوسنه و واقعیتونو تا متوجه و اوسه.
ده نومبر لپنزلسم ترشلمی ده غونده ده افغان خزو ده شبکه لخوا ده طول شموله سولی لپار ده افغانستان ده میکانیزم پا همکاری ده متحده عربی اماراتو پا دوبی خار که جوره شویده. د ټول شموله سولې د میکانیزم اجرایی رئیس مسعود کډوخیلو ویل د دوبۍ د غونډې هدف دا دی چې ښځې د سولې په پروسه کې همغږي شي او لوړ غږ ولري. د غونډې ته افغانستان، اروپا او امریکا شاوخوا 55 مخکښ ښځې او نور میلمانه وربلل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان د جنوبی آسیا د برخې کمپاینرې سمیرا حمیدی د مخکښو ښځو دې غونډې ته وویل چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د ښځو ګډون ډیر کم دی.
در بین 21 نفر 4 زن، 13 چون بسیار کم است.
د یویشتو کسانو ترمنز سلور خزه بیخی کمی دی. اکثر خزه پا معلوماتی خلاکی واقع دی. موک تر حق پوری چی اخپل غک پورتا نکرو معلومات نشو تر لاسه کولای.
دسترسی به معلومات پیدا نمیکنی.
د افغان مخکخو خزو د سولی د غونډه ګډونوال وای خزو د سولی دراتلو لپاره ډیره هڅه کړي او اوس غواړي د دې غونډې لارې د سولی په تړاو یو تر هم حکومت ته وسپاري. که څه هم په افغانستان کې دننه د ښځو لخوا د سولې لپاره لوی غونډې او کمپاینونه جوړ شوي، خو ښایي دا لومړی وار وي چې د سولې په تړاو په یوه لویه غونډه کې افغان مخکښې ښځې له هیواد بهر سره ټولیږي. دې غونډې ته د افغانستان د دولت د سولې د مرکشي پلاوي غړي فاطمه ګیلاني هم له دوحې وغږېده، چېرته چې له څه باندې دوو میاشتو د افغان دولت او طالبانو مرکچیان خبرې کوي. اغلې ګیلاني د دې ترڅنګ چې د سولې د خبرو د مخته تلو هیله وښوده، ټینګار یې وکړ چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي د کمولو په اړه جدي خبرې کوي. افغان ښځې د طالبانو له احتمالي راتګ او واک ته د هغوی له رسیدو په اندېښنه کې دي او وایي چې افغان دولت او نړیوالې ټولنې ته اجازه نه ورکوي څو د سولې په پروسه کې د دوی راتلونکی او لاسته راوړنې له پامه وغورځوي. د افغانستان حکومت بیا په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې شته لاسته راوړنې چې د بیان ازادي او د ښځو په برخه کې پرمختګونه یې مهمې برخې جوړوي سرې کرښې دي. طالبانو که څه هم د سولې په پروسه او مرکزي ټیم کې له خپل لوري هیڅ ښځې ته ځای نه دی ورکړی، خو ټینګار یې کړی چې د دوی په خبره د اسلام په چوکاټ کې د ښځو د حقونو تأمین ته ژمن دي.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سوله راتلونکې ده، هغه سوله چې مطلق اکثریت د افغانان غواړي.
مرکه تحلیلونه، بحثونه او د خبرو لطایا شیبه په شیبه راپورونه له آزادی رادیو ویب پانی، ټویټر، فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري، ولولي او وبیني.
لکه څنګه مو چې مخکې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاریس په یوه څنډه کې نږدې 2000 افغان پناه غوښتونکي په سختو شرایطو کې ژوند کوي. د هغوی سرپناوی وړې خیمې دي چې د مرستندویو ټولنو لخوا یې ترلاسه کړي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا سړېدو یې دغه ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په دې اړه پام وکړئ د نوریاس نوري راپور ته.
د لوی لارې تر څنګ تر پله لاندې په لسګونو خیمې لیدل کېږي چې ډېرې د افغان پناه غوښتونکو سرپناوې دي. د دغو پناه غوښتونکو شمېر چې زیاتره یې افغانان د شاوخوا 2000 ته رسېږي. اوس چې ژمی را روان دی، د هوا په سړېدو سره د دغو پناه غوښتونکو د ژوند ستونزې لا ډېریږي. شل کلن مرتضی رامز وایي زی د خپل او د نورو پناه غوښتونکو د ستونزمن ژوند په اړه وایي.
مستقیم دلته راغلو، ښایي د پاریس نورې برخې ښکلې وي، خو ما هغه نه دي لیدلی. خو دغه ځای او وضعیت وحشتناک او ډېر خراب دی. نه پوهېږم چې کوم ټکي ورته استعمال کړم، خو دلته ژوند ډېر ستونزمن دی. له څه باندې دوو میاشتو راهیسې دلته ژوند کوم. دا واقعا یو ناورین دی.
دغه پناه غوښتونکي د فرانسې له دولت او مرستندویو ټولنو غواړي چې دوی ښو ځایونو ته ولېږدوي. سنا حمیدی یو بل افغان پناه غوښتونکی چې نوی 19 کلن شوی وای، د ماشومانو لپاره د دغه وضعیت زغمل ګران دی.
ماشومان حق لري چې په یو امن ځای کې تر یو چت لاندې ژوند وکړي، خو دا ډول امکانات ورته نه دي برابر شوي. غواړم له خلکو وپوښتم چې آیا اجازه ورکوي چې ماشومان په دا ډول خطرناکو ځایونو کې وږي اوسېږي؟ پرېږدي چې ماشومان یې له خطر سره مخ وي؟ دا واضح ده چې نه.
که څه هم مرستندویو ټولنو یو مناسب ځای ته د دغو پناه غوښتونکو د لېږدولو غوښتنه کړې، خو تر اوسه په دې برخه کې کوم عملي اقدام نه دی شوی.
یوان آزادی
خزینه تر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وګ در شری
په هنه
اوسو یې مون په مرتب کې د باران لپاره باندې نشته، مون په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام 100.15 صفه.
سموکاګ له آزادۍ رادیو نه اورینن د نومبر 14 د زغم یا حوصله نړیواله ورځ ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي او وژنو د زیاتېدو لامل د افغانستان د اوسیدونکو ترمنځ د یو بل په وړاندې د زغم فرهنګ نشتون ګڼي. دغه کمیسیون وایي د دوی موندنې ښیي چې د ډیرو پیښو لامل همدا ټکی دی. د کمیسیون مشره وایي چې له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دیني علماو غواړي چې له ځان تېرېدنې او د بل منلو او زغم فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي. په دې اړه پام وکړئ د اجمل تورمان راپور ته.
افغانستان د بیلابیلو اقلیتونو، قومونو او مذهبونو د پالونکو کور دی چې له اوږدو کلونو راهیسې یو د بل ترڅنګ اوسېدلي، خو ویل کېږي چې په وروستیو څو کلونو کې له ځان تېرېدنې، یو د بل نه منلو او زغم فرهنګ نشتون د دوی ترمنځ د تاوتریخوالي، وینې تویونې او وژنو لامل شوی دی. شمی سنگ د افغانستان له سکو اقلیتونو دی. د کلونه د کابل په منډوي کې دوکانداري کړې ده. له هغه اقلیتونو یا لږه کوي چې په خبرې پورسته څو کلونو کې د نورو محرومیتونو او بشري حقوقو د نقض سرڅنګ د تاوتریخوالي قرباني هم وو.
مخکې تقریبا شاوخوا 40 کال کېږي چې د سندو باورانو سرداران په همدا افغانستان کې ژوند کول. تقریبا دوی 2 لک تر 3 لک مس پرې د کسان ژوند کول، خو هغه وخت کې دا تبعیض دا شنه منځ کې نو نو درست روز پروست دیگه دا مشکلات تا بیزو نور آتا کشتار نور داشت شینام مخ که پیدا شوی دوست منگه لپاره و منگا هم هم دیسی وارو چیز منگا مخبر جون پا امنیت که و آرام مخ که بیایو چې د موږ ماشومانم لاړ سي که مکتب ته تللی شي او نور خلک هم داسې تبعیض هم نه وي.
دی وایي تیر 10 کاله یې په یاد دي چې د افغانستان اوسیدونکو به د ژبنیو او مذهبي توپیرونو پرته د ورونو په شان ژوند کاوه، نه تاوتریخوالی و نه هم مرګ ژوبله. شمی د خپل هیواد د هوساینې، پرمختګ او آبادۍ لپاره له خپلو هیوادوالو غواړي چې یو بل وزغمي. د نومبر 14 نیټه د زغم د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوی. 40 کاله مخکې د ملګرو ملتونو د ښوونیز، علمي او فرهنګي سازمان یونسکو 143 غړو هیوادونو پریکړه وکړه چې هر کال دا ورځ د نورو باورونو ته د درناوي په پار ونمانسي. د یو بل منلو او زغملو په اړه د بشر د حقونو په نړیوال منشور کې هم راغلي دي چې دا شان حق تر ډیره د یو کس فردي ازادي تضمینوي. د افغانستان د بشر د حقونو خپلواک کمیسیون په دې باور دی چې په دغه هیواد کې 4 لسیزې جګړو او تاوتریخوالي یو د بل منلو او زغم فرهنګ ډیر کمزوری کړی دی. د دغه کمیسیون رئیس شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته ویلي په افغانستان کې د اوږدې جګړې یو لامل همدا دی چې په دغه هیواد کې تاوتریخوالی په یو عادي امر بدل کړی دی.
په داشان شرایطو کې اړینه ده چې له ځان تېرېدنې او زغم فرهنګ د تاوتریخوالي یو بل نه منلو او نه زغم ځای ونیسي.
اغلی اکبر له کورنیو، ښوونیزو او کلتوري بنسټونو او دینی عالمانو غواړي چې د دې فرهنګ په عامولو کې هڅې وکړي، خو په خبره لومړی باید جګړه او تاوتریخوالی ختم شي. نوموړی په افغانستان کې د قومي او مذهبي اقلیتونو د حقونو د نقض یو لامل همدا یو د بل نه منل یا نه زغمل ګڼي. د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې او ټولنپوهنې استاد شرف الدین عظیمی هم په دې نظر دی چې د تاوتریخوالي او وژنو ریښه دې موضوع ته رارسي.
تحمل او بردباری یا زغم د ارواپوهنې له نظره د ودې او رشد نښه ده. یعنی کله چې تاسو یو څوک وینئ چې تحمل کوي، زغم کوي، یا مسله په یو بل ډول حل کوي او فیصله له منځه وړي، دې ته موږ وایو چې دا د اروپایانو له نظره دې کس وده کړی او پرمختګ یې کړی.
ښاغلی عظیمی وایي په ژوند کې د ځینو مهارتونو نشتوالی او د یو شمېر مسلو د نه مدیریت وړتیا لکه غوسه، اندېښنه، منفي هیجان او انتقاد هم نزغم ته زمينه برابروي. له دې ټولو سره بیا په دې اړه د خلکو ترمنځ چې کومه وینا عام ده، هغه دا ده چې کته وای چې زیم او زویم چې زیم نه بتې نه بزیم، خو کته وای چې تې او زویم چې تې هم بتې هم بزیم.
پا په کابل ښار کې د باران او واورې ورېدو له امله په ډېرو سړکونو اوبه ډنډ شوي او په یو شمېر سړکونو موټر تګ راتګ نشي کولی. په ښار کې د حالت د اړوندو ادارو په اړه سخت غبرګونونه راپورته کړي. په دې اړه پام وکړئ د ډیوی نادر راپور ته.
د افغانستان لوی ښارونو په ډله کې کابل په ډېر نفوس او ترافیکي ستونزو کې نوم لري. په کابل کې د موټرونو ډېر شمېر یا ترافیکي ستونزې د دې لامل کېږي چې د ښار ډېری لارې بندې پاتې شي، خو اوس د باران او واورې په ورېدو سره دا ستونزې یو په دوه شوي. د شنبې ورځې راهیسې د باران او واورې ورېدو سره د کابل په ډېریو سړکونو کې اوبه ډنډ دي چې موټرونو ته یې تګ راتګ ګران کړی دی. په کابل ښار کې موټر چلوونکی سید ذاکر وایي موټر یې په اوبو کې د بند پاتې کېدو له امله خراب شوی.
همیزی چارای شایی پیشتر طرف میدان می آمدم داخل موتر، اول او کم بود تا پیش آمده رفتیم او زیاد شد، حتی تا اندازه رسید که تا زیر سویچ بول دو پر شدک بونم. اونجا موتر ما خراب شد دیگه. دولت توجهش در این بارد همیشه یک کار یک روز نیست. یک روز باران شده نمیال دسترک یک موتر تیر نمیتونه. موتر که تیر نشه مردم یا بایسکل موترسکل پیاده چه قسم تیر شده؟
حقا پا دی برخه که در کابل خاروالی گرم بولی. د کابل ښار یو شمیر ښاریان وایي ښاروالۍ خپل مسؤلیت چې د سړکونو څنډو کې باید ویالې جوړې کړي په سم ډول نه دی ترسره کړی او دا د لارو بندېدو لامل کېږي. د دوی په وینا ډېر ځله د لارو بندېدو له امله ناروغان روغتونونو ته په خپل وخت نه رسیږي او له خطر سره مخ کېږي. یو شمیر نور بیا د کابل ښار ځینې اوسیدونکي د ښاري فرهنګ په نه مراعتولو تورنوي او وایي چې دوی په کوڅو او ویالو کې کثافات اچوي چې له ورښتونو وروسته د ویالو د بندېدو لامل کېږي.
زما نوم عدلشاه دی، فعلا په درېیم مکرایانو کې اوسېږم. نه د ډیران ځای معلوم دی، نه د ګن ځای معلوم دی. بس یو ځای باید دوی ته انتخاب شي په هره کوڅه کې، په هره کاریه چې ځای معلوم نه دا خو ښار دی، یو بسپکوري ځای پکې نه، نو مجبوره دی خلک ګن کوڅې ته خطا کې، ویالې ته خطا کې.
زما نوم صدا حامد ده. باید هم دې ته متوجه اوسېږي، مثال د خوراکه شیان اخلي یا کیلې یا داسې شیان چې پوست ولري، دا باید بې ځایه په سړک کې مونږ او تاسو خطا نه کړو، ځکه دا زمونږ غلط فرهنګ ده.
په سړکونو باندې د باران او واورې ورېدو له امله د اوبو ډنډېدلو ستونزه په ټولنیزو رسنیو کې هم په ګرمي تنظیم موضوع بدله شوې ده، خو کابل ښاروالۍ وایي پرونی ورښتونه له وخت وړاندې رامنځته شول، ځکه دا ستونزې رامنځته شوې دي. د کابل ښاروالۍ ویاندې سمیرا رسا ازادي راډیو ته وویل
زموږ همکاران تر شپې تر ناوخته پورې هغوی په خپل کارونه بوخت وو او هغوی همدغه د کابل څیره بدل کړ. هغه اوبه چې د سړک کې تجمع کړی وو ټول هغه د زموږ همکاران ایسته کړ او سړک یې پاک کړ.
که څه هم کابل ښاروالۍ د تدابیرو او پروګرامونو خبره کوي، خو کابل ښاریان وایي دا ستونزه هر کال رامنځته کېږي او د ډیرو نیوکو سربیره هم د یو منظم سیستم د جوړولو برخه کې کوم اقدام نه دی شوی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم دا چې نړیوالې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه لیکنې او تبصرې لري، اجمل ان د ځینو ورځپاڼو پاڼې اړولي.
پاکستانی رسنیو د یک شنبې په ورځ د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د تجارتي سلاکار په اړه لیکلی وایي چې نن له یو هیئت سره کابل ته راځي. جیو نیوز په دې اړه په یو رپورټ کې ویلي، په دې پلاوي کې د پاکستان د صدر اعظم د سوداګرۍ په سلاکار سربیره د پاکستان د ګمرکونو د ادارې یو غړی او د سوداګرۍ وزارت یو چارواکی شامل دي. ټاکل شوی د پاکستان صدر اعظم عمران خان خپله هم د روانې اونۍ تر پایه کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد د شنبې په ورځ کابل ته د پاکستان د صدر اعظم عمران خان د سفر په اړه وویل چې په دې سفر کې به د سولې پر مذاکراتو او د سیاسي، امنیتي، تجارتي او اقتصادي اړیکو پر پراختیا خبرې وشي. افغان ولسمشر د سپتمبر په 15مه نیټه په افغانستان کې پر سول او د اوربند پر ټینګېدو د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره خبرې کړې وې او هغه ته یې کابل ته د سفر بلنه ورکړې وه. له بلې خوا د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د امریکا د دفاع وزارت د سرپرست کریستوفر میلر له خولې لیکلي چې ویلي دي په کومه موده کې چې د دې وزارت مشري ورسپارل شوي غواړي د بې پای جګړو د پای ته رسولو په برخه کې د ولسمشر ټرمپ د نظر په عملي کولو امریکایي سرتیري هیواد ته راستانه کړي. نوموړي ویلي هغه وخت را رسېدلی چې د عراق او افغانستان په څیر هیوادونو کې خپل رول یو ملاتړي ماموریت ته واړوي. کریستوفر میلر چې خپل هم یو پخانی نظامی دی تیره اونۍ پر دې دندې له ټاکل کېدو راهیسې په لومړي لیکلي پیغام کې ټینګار کړی چې امریکا به د القاعده شبکې او نورو ترهګرو ډلو پر ضد مبارزې ته دوام ورکړي، خو روښانه کړې ده چې د امریکا ماموریت باید بدل شي او امریکایي پوځ باید له هېواده بهر تر ډیره یو ملاتړی رول خپل کړي. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په قطر کې د افغانانو خپل منځي خبرو کې تر اوسه کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی او د افغانستان د دولت او طالبانو مرکچیان لا د دې خبرو پر کړنلاره نه دي سلا شوي. د کرکټ ټایمز انلاین خپرونې بیا د افغانستان په تړاو بیخي وجلا موضوع راخیستې او د افغانستان د کرکټ د یو نوموتي لوبغاړي مجیب الرحمن د واده پر مراسمو یې لیکنه کړې. خبرونه د دې محفل او ویډیو هم خبره کړې چې پکې د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي لکه محمد نبی، ګلبدین نایب، سمیع الله شینواری او نور لیدل کېږي چې اتڼ کوي. خبرونه لیکي مجیب الرحمن د هندوستان د غوره لیګ په سیالیو کې له ګډون وروسته پریکړه وکړه چې د خپل ژوند یو نوی او مهم پړاو پیل کړي.
په نورستان کې د روغتیايي کارکونکو له کاري اعتصاب دوه میاشتې پوره شوې خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. په دې اړه د روح الله انوري راپور ته پام وکړئ.
د نورستان اوسیدونکو ویل تیرو نږدې دوه میاشتو یې په ولایت کې ډاکټرانو د ماشونو او نورو امتیازاتو د نه ورکړې له امله کاري اعتصاب کړی چې ولسونه ستونزو سره مخ کړي دي. د دواب ولسوالۍ اوسیدونکو محمد وایي
د شفاخانه کې کوم دوا نه نشته، زه د مسیوال نه راغلم، یو مریض مې راوسته دي، زنانه دي او دلته نه ډاکټران غریبانه مسافر دلته راغلي دي، نه هغوی معاش شته، هغوی به خپل کورو چلی کړي، دلته به شفاخانه کې تداوی به کوي.
ډاکټران بیا وایي شپږمه میاشت روانه ده چې دوی ته معاشونه نه دي ورکړل شوي. د دوی په خبره چې د هټیوالو د پورونو د پرې کولو لپاره خپل موبایلونه او د کور وسایل پلورلي خو لا هم معاشونه نه دي ورکړل شوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مسؤلین ډاډ ورکوي چې د روغتیايي کارکوونکو معاشونه د هیډ په نوم مؤسسې ته سپارلي او ډېر زر به دغه ستونزه حل شي. د یاد وزارت مرستیال ویان نورالله ترکه
میاشت دوی کار کړی، ماش هغه دې پروژې ته حواله شو، نو انشاءالله څو ورځو کې به دوی د اکاونټو د سیستم ترتیب نه وروسته یا بی ما سیوا د اکاونټو څخه ماش ورته ورکړل شي. کله چې ماش کارمندان ته ورکړل شو لغه وروسته به هغوی سره پاس قرارداد پاس کړي.
په نورستان کې ټول دوه څلوېښت روغتیايي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې له تیرو نږدې دوو میاشتو ټول د ناروغانو په مخ تړل شوي. د خلکو په خبره چې اوسې په ولایت کې د واورې اورښت هم پیل شوی او که په وخت د ډاکټرانو اعتصاب پای ته ونه رسیږي او روغتیايي مرکزونو کې درمل پوره نشي نو دوی به سختو مشکلاتو سره مخ شي.
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ منتخب جمهور رئیس جو بایدن ته په اشاره ویلي چې هغه یوازې د جعلي رسنیو له نظره رایه ګټلې دي. ټرمپ لیکلي چې هیڅ نه مني ځکه د ده په خبره دا ټاکنې لوټ شوي. صفي الله ستانکزی او د موضوع تفصیل.
د امریکا برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون د لومړي ځل لپاره په ټاکنو کې په یو ډول د جو بایدن له بریالي کېدو یادونه وکړه او پرته له دې چې د بایدن نوم یاد کړي په خپل ټویټر لیکلي هغه په درغلیو بریالی شوی. ټرمپ په همدغه ټویټ کې چې د یکشنبې په ورځ ولیکه زیاته کړه چې هیڅ شی نه مني ځکه دا انتخابات د ده په خبره لوټ شوي او لا اوږده لار په مخ کې ده. ټرمپ یو بل ټویټ کې زیاته کړې چې څارونکو ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې څار ولري. برحاله ولسمشر که څه هم په ټاکنو کې د درغلیو خبره پورته کړې او ویلي دي چې له حقوقي لارو به دا مسله تعقیب کړي خو کوم شواهد په دې تړاو نه دي وړاندې کړي. د امریکا د ملي امنیت ادارې هم د نومبر په 12مه ویلي چې د رایو د حذفېدو، بدلون یا درغلیو هیڅ نښې نه دي موجودې. د امریکا ولسمشري ټاکنې د نومبر په 3مه وشوې. ټولو معتبر امریکایي رسنیو جو بایدن د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکو اعلان کړی. بایدن د اونۍ تر پایه د رایو د شمیرنې په دوام کې 306 الکترال کالجونه ګټلي او په وړاندې برحاله ولسمشر ډونالد ټرمپ 232 کالجونه لري. د ټرمپ تر دغو ټویټونو وروسته د منتخب ولسمشر جو بایدن یو نږدې همکار او د سپینې ماڼۍ د چارو ادارې راتلونکي مشر ران کلین NBC ټلویزیون ته وویل چې بایدن هم د الکترال او هم د خلکو د رایو په اساس ګټلې ده.
One because he got more
votes. Okay, that's why
هغه وګټله ځکه ډېری رایې خپلې کړي د خلکو زیاته رایې هم وړې ده او په هغه اندازه الکتورال رایې ګټلې چې ولسمشر ټرمپ څلور کاله مخکې ځان پرې یو وړخیز ګټونکی وباله. که چېرته ولسمشر دې ته چمتو دی چې واقعیت ومني دا مثبته خبره ده. د ډونالډ ټرمپ د ټویټ محتویات د جو بایډن ولسمشر کېدل یا نه کېدل نه ټاکي. د امریکا خلکو دا کار کړی دی.
د نړۍ اکثرو مشرانو او آن د امریکا مخکینیو ولسمشرانو چې پکې جمهوري غوښتونکی جورج ډبلیو بوش هم شامل دی د بایډن د ټاکل کېدو مبارکي ورکړې ده. ټرمپ یکشنبه تر ټویټونو وروسته د ګلف لوبې لپاره ستون شو، هغه کار چې وړ مورځې هم وکړ او ګڼو مینهوالو یې بدرګه کوله. د ټرمپ لسګونه زره مینوالو شنبه د هغه په ملاتړ په واشنگتن ډی سي کې لاریون وکړ.
د بشري حقوقو د څار سازمان د اسیا څنګه مشر وايي پر الیاس دایي په حمله کې د طالبانو د لاسترلو احتمال تر هر څه زیات دی. په اروپا کې افغان پناه غوښتونکي د ژمي په سړه هوا کې د سرپناه له نشټوالي سره مخ دي. د افغانستان د پوهنې وزارت اعلان کړی چې د هوا په سړېدو سر له لندې تر 15 به د ټولو سړو سیمو خونځي رخصت کړي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتین د پاکستان پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اغیزمن اقدامات وکړي. او هند د پاکستاني چارواکو دا تورونه ردوي چې ګواکې نوې ډیلي د پاکستان دننه توندلاري تمویلوي. اوس هم مخکې له دې چې اونیزو پروګرامونو ته ور شو یو راپور راخلو، د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین پر حکومت غږ کړی چې په سیمه کې د هدفي وژنو مخه ونیسي. په دې اړه پام وکړئ د پامیر ساحل راپور ته.
پښتون ژغورنې غورځنګ د شمالي وزیرستان په مرکز میرامشاه کې جلسه کړې چې ورته بیلابیلو مشرانو ویناګانې کړې دي. د نومبر 15 جلسې ته د غورځنګ مشر منظور پښتین په وینا کې پر حکومت غږ وکړ چې د هدفي وژنو مخنیوي مؤثره اقدامات وکړي. نو ویل ولس د هر هدفي برید په اړه حکومت خبروي او که حکومت یې غم نه خوري نو د احتجاج له لارې د خپل حق وغواړي. د شمالي وزیرستان امنیتي او انتظامي چارواکو په بیا بیا ویلي دي چې د امنیت ټینګښت ته ژمن دي او په هدفي بریدونو کې ککړ کسان د قانون منګولو تسپاري. پښتین دا څرګندونې پر داسې مهال کړې دي چې په 2019 زیږیز کال کې په شمالي وزیرستان کې 150 او سږ کال په هغه قبایلي ضلعه کې 18 هدفي بریدونه شوي دي. پښتین ویل چې د غورځنګ او حکومت ترمنځ د مذاکراتو یو شمېر پړاوونه شوي خو لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د ویل په مذاکراتو کې هماغه غوښتنې دي کومې چې پخوا کولې. پښتون ژغورنې غورځنګ وایي حکومت او امنیتي چارواکي دي قبایلي سیمې له ځمکو لاندې بمونو پاکې کړي، د هدفي بریدونو مخنیوی دی وکړي، پر امنیتي پوستو د خلک نه ځوروي، ټول ورک کسان د عدالت ته وسپاري او ماورای عدالتي وژنې دي بندي کړي او په قبایلو کې د ترهګرۍ او نامنیو په کلونو کې د ټولو پیښو پلټنو لپاره د حقایقو موندلو او جوړجاړي Truth and Reconciliation Commission جوړ کړي. حکومت او پوځ وايي د غورځنګ غوښتنې جایز دي او وار لمخې د ځنو پر پوره کولو له شاوخوا دوو کلونو راهیسې کار ته دوام ورکړي. پښتین جلسې ته په وینا کې پر ولس غږ وکړ چې خپل قبیلوي شخړې پرېږدي او د ځمکو لانجو پر سر دی د یو بل پر خلاف نه درېږي، بلکې له یووالي د کار واخلي چې په سیمه کې د امنیت او پرمختیا لارې هوارې شي. د همدارا زیاته کړه چې د شمالي وزیرستان او نورو قبایلي ضلعو خلک دي ښځو ته د هغوی ټول حقونه ورکړي او نجونه دې له تعلیمه نه بې برخې کوي. د میرامشاه جلسې ته د غورځنګ یو بل مشر او په قومي اسمبلی کې د شمالي وزیرستان استازي محسن داوړ هم وینا وکړه او پر حکومت یې د هدفي بریدونو مخنیوي ترڅنګ د امنیت ټینګښت غږ وکړ. د ویل په قبایلي سیمو کې نامنې بیا سر پورته کوي چې باید یې د هغو سیمو ځوانان او مشران پر وړاندې ودرېږي او بیدار وسي چې په وینا یې بل ځل د پردیو جګړو لپاره ونه کارول شي. داوړ په افغانستان کې د تاوتریخوالي او جګړو پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او ویل چې باید د هغه هیواد شخړې په سیاسي لار حل شي. دا وړ د جلسې پر ګډونوالو غږ وکړ چې له عدم تشدد کار واخلي او ویل چې پښتانه باید تر راتلونکو 1500 کلونو بیا ونه جنګیږي او نه د بل چا د جګړې برخه شي. په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ مخې ته د فوټبال په لوبغالي کې جلسې ته زرګونه خلک ورغلي ول. د جلسې د امنیت او نظم لپاره د پښتون ژغورنې غورځنګ رضاکاران درېدلي ول او بهر په لارو او سړکونو کې پولیس هم ځای پر ځای شوي ول. انتظامی په میرامشاه کې انټرنیټ او د موبایل ټلیفون شبکې تړلې وې. پښتون ژغورنې غورځنګ د نومبر په پیل کې د پښتنو په سیمو کې د نامنیو زیاتېدو پر وړاندې د غږ پورته کولو په مخه په میرامشاه کې د جلسې اعلان کړی و. د میرامشاه جلسې ته سیاستوالانو او پخوانیو سینیټرانو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر، د غورځنګ د شمالي وزیرستان د څانګې مخکښ سید انور او د غورځنګ د بلې مشرې ثنا اعجاز په ګډون یو شمېر نورو فعالانو او ملاتړیو هم ویناګانې وکړې.
اوس هم د انصاف په لټه کې او ورپسې د ورکو شوو عزیزانو د لټه پروګرام
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم
دومره زورېدلی یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخکې پرېږدي نه مې څوک ما پرې دوري خدای راستي کې زما د هېڅ سرنوشت
خو مسؤلین څه وایي
د آزادي راډیو درنو اورېدونکو سلام زه خان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم و باورې چې د هلمند ولایت د ناویل ولسوالۍ نه د حمیدالله په نامه یوه ښوونکي آزادي راډیو ته ویلي چې پروسه کال د دوی د سنبلې د میاشتې تنخواه د معتمد نه غلا شوې دی. وایي په دې موضوع د هلمند والي د پوهنې رئیس او نور چارواکي خبر دي. دی وایي ټولو ورسره ژمنه کړې چې دا موضوع به وڅېړي او د دوی تنخواه به ورکړل شي. دی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلو ترې اخیستي دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي خو دوی دنده ترسره کړې او حق دی چې تنخواګانې ورکړل شي. دغه موضوع مو د هلمند ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. اوس به ښاغلی حمیدالله په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ څخه مې زنګ درته وهلی دی. زه معلم یم، رسمي معلم یم د ناوې په ولسوالۍ کې، د هلمند ولایت د ناوې په ولسوالۍ کې. مشکل مو دغه و چې د 1998 کال د سنبولې د میاشتې معاش زموږ څخه د زموږ د موسمیت څخه غلو وړی دی. هغه چې دوی هر څه چار چار ځینې وړی دي نو موږ بیا اوس ولایتي شورا ته نورو چارواکو سره موږ په تماس کې شو. دوی موږ ته وویل چې موږ تېس غم خورو، موږ د وزیر معارف سره په ارتباط کې کېږو، موږ د دغه که چیرې نو ستاسو دپاره موږ د جلا بودیجې څخه دغه اخلو، بیا که موږ د هغه سره نور حساب کتاب درلود هغه موږ د دوی کار دی، ځکه هغه محکمه ستا ده، تارن والي ستا ده، قومنداني ستا، نور څه هغه کوم جرم یا یو دغه هغه په ده پورې اړه لري، هغه د دوی کار دی. نو ستاسو دپاره موږ ځان ته دغه حواله کوو تنخواوې. نو وروسته راغه موږ تنخواوې د سنبولې د میاشتې معاش زموږ د ورک څخه تر اوسه پورې موږ ته نه دی راکړی.
یوازې ستا معاش وو که نه د نورو استادانو مو؟
د ناوې د ولسوالۍ د ټولو استادانو تنخواوې ولاړلې.
سارنوالۍ یا قضایي ارګانونو څه څېړنې ونه کړې دغه معتمد په رښتیا غلو تښتولی و او پیسې ترې اخیستې وې که نه؟
قومندانۍ بوتي خو هغه جنایي چې کوم چا هغه سارنوالۍ د دوی څخه تحقیقات وکړه، خو بالاخره د محکمې ته دوی بوتي، خو بیا په هغه باندې د نورو د خولو څخه چې موږ څه پیدا کړي، نو بیا اول اول په ده باندې یو نیم کال قید راوتلی. نو چې اوس هغه اوس هم په مابس کې ناست دی چې د دوی د خولو څخه یو نیم کال قید باندې راوتلی دی. موږ وایي د ده باندې موږ څه پیدا کړي، موږ تنخواوې دي راکړي، موږ د ده سره کوم یا نه دښمني ورسره لرو یا کوم د ده سره کوم کار لرو، که په هر چا پورې موږ تنخواوې زموږ مطلب دی.
د هلمند والي او د پوهنې رئیس په دې څه کې څه اقدامات وکړه؟
هغو هم دغه ویلی چې موږ ستاسې غم خورو، ستاسې په ارتباط باندې موږ ورځو، د نورو د عالي مقاماتو سره، د وزیر معارف سره وینو. رئیس معارف هم دا وعده وکړه، والي هم وکړله، حتی چې غلام ولی افغان هم دغه وکړه چې زه تر هغه ځایه پورې ستاسې سره ولاړ یم، خو بیا هېڅ درک نه شو معلوم.
د دې قضیې خو تقریبا یو کال تېرېږي، په دې یو کال کې څه نه دي کړي؟
هېچا ته نه دي کړي، خو موږ په دغه واله موږ ول موږ ته وعدې را کوه سوري وعدو باندې وفا ونه سوله. موږ ول نور مشران تر موږ ته دي، یعنې مدیر دی، مدیر معارف دی، رئیس معارف دی، دا ټول تر موږ مشران. موږ ول هغه په دې دغه باره کې د اقدام وکړو، موږ ته وعدې را کړې، هغه وعدو سره ګورو تر اوسه پورې دغه هېڅ درک نه شو معلوم.
سنبلې د میاشتې وروسته
د سنبولې د میاشتې معاش دوی ول موږ ته وعده را کړې چې موږ یې درکوو. او بله خبره دغه وه چې دغه کوم ماشي کوم وخت کې معتمد را وي، په هغه سربیره باندې 50 افغانۍ دوی ګرځولې ده معتمد، یعنې د استادانو څخه چې دا ماش زه را وړم او دا په ماته خطر دی او دا دی وادی، په دې سبب باندې 50 افغانۍ د استادانو په سر باندې ماته را کوي، دا به زه تېسته استیسې مکتبو ته رسوم. او استادان اوس پروانه کې دا هېڅ مشکل نه لري، دا 50 افغانۍ دونه شی نه دي چې ته موږ ته ماش را ورسه. نو هغه اوس بیا د سنبولې د میاشتې ماش د ده څخه د دې د کله څخه چې غلو وړی دی، نور موږ ته درک نه معلومېږي.
مقصد تاسو خپله تنخواه غواړئ، خپل حقوق غواړئ؟
هو، موږ خپل تنخواه غواړو د سنبولې د میاشتې تیر کام.
د سنبولې میاشتې نه وروسته بیا ستاسو تنخواګانې په منظم شکل راغلې؟
بیا چې کله د سنبولې د میاشتې معاش د دوی څخه چې پاره دغه و خواغه چې ولاړې، وروسته راغه استادانو مظاهره وکړه چې دغسې موږ دا رقم یې نه غواړو، موږ د متند د لارې نه غواړو، ځکه چې سبا نن د یوې میاشتې دی، سبا د بلې میاشتې دی. نو کېدای شي دا موږ ته نور مشکلات دغسې. نو بیا هغه و چې رئیس معارف او دغسې ځینو هغه مسؤولو کسانو وویل چې دغه دې د بانک د لارې اوله شي، نو وروسته تر هغه د اسمبلی د میاشتې څخه وروسته زموږ معاشات ټول د کابل بانک د لارې څخه استادانو ته ورکول کیږي. اوس هم هغه موضوع جریان لري چې د کابل بانک د لارې اوس موږ خوښ یو چې موږ ته دا تنخواه راکول کیږي، ځکه که یوه میاشت د وزن دی بلې میاشت کې راکول کیږي، یعنې دلته د ورکېدو دغه نسته، خطر یې نسته. دی یو هغه چې عمومي خطر راشي هغه استادان کېږته نه وایي، نور انشاءالله که مشکل په دې میاشت کې نه دی راغلی تر اوسه پورې. خو
څو کاله کېږي چې تدریس کوي؟
تقریبا یو څلور پنځه کاله انشاءالله کېږي.
اقتصادي وضعیت د څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت مخ انشاءالله دغه خپله گزاره کوو، اوس دغه د استادۍ په معاشات باندې زموږ گزاره ده، میاشت په میاشت باندې دغه اخو کله کله وایو، نو بس دغه خپله گزاره په دغه باندې کوو. خدای فضل دی انشاءالله اقتصادي وضع مو ضعیفه ده، خو بیا په دغه باندې مو قناعت کړی دی، په دغه تنخواه باندې مو قناعت کړی، په دغه حالت مو قناعت کړی دی. نو موضوع خدا
خاصتا مشکل به ورسو د دولتي مقاماتو غوږ ته به ورسو. دغه موضوع مو د هلمند د والی لوایاند خاغلی عمر زواک سره شریک کړه. خاغلی زواک، د هلمند ولایت د ناوې د ولسوالۍ نه د حمیدالله په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د شاوخوا درې سوه ښوونکو تنخواګانې له معتمد نه په لاره کې غلا شي او دوی ته نه دي رسېدلي. دوی وایي که دا پیسې معتمد جیب ته کړي او که غلوت یې اخیستي، دا د حکومت کار دی چې په اړه اجرات وکړي. خو د دوی په خبره دوی تدریس کړی او حق دی چې حکومت ورته دا تنخواه ورکړي. په دې حصه کې ستاسې نظر غواړو چې اجرات یې په اړه شوي او د دوی د تنخواګانو غم خوړل شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. په دې برخه کې د معرف ریاست او د دې تر څنګ هغه کشفي ارګانونه یا څلندوالۍ او هغه ارګانونه کوم چې په دې برخه کې خپل اقدامات کوي او په دې برخه کې کار کوي، تر څو چې واقعیت معلوم کړي او هغه کسان چې په دې کې ښکیل دي او یا په دې کې لاس لري او یا هم داسې موضوع رامنځته شوی ده، د هغوی سره قانوني چلند وکړي. نو بنا په دې برخه کې اقدامات ترسره شوي دي د اړوند وزارت سره، د دې ځای د ریاست د پوهنې ریاست په همغږۍ د ټول موضوعات شریک شوي دي. نو وروسته به له دې څخه موږ خپل ټول اقدامات ترسره کړي دي. نو بیا نو مرکزي دولت او د دوی اړونده وزارت په دې برخه کې خپل اقدامات کوي، تر څو چې په دو برخه کې د معلم صاحبانو کومې ستونزې دي هغه عاجلتاً ورته حل کړي.
ځواک صاحب، د دې پیښې نه خو شاوخوا یو کال تیریږي، په دې موده کې هغه هیله بخونکي اقدامات څه دي چې د هلمند د ولایت لخوا شوي؟
موږ هم په دې برخه کې د اړونده وزارت سره د ولایت همکارۍ د دوی سره موضوعات شریک کړي، تر څو چې د استادانو او ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وشي او د دوی معاشاتو ته خاصه پاملرنه وشي، تر څو چې په دې برخه کې دوی ستونزو سره لاسو ګریوان شوي دي او په دې برخه کې اقدامات ترسره شي، تر څو دا ستونزه ورته حل شي.
ځواک صاحب، ډاډ ورکوئ چې دغه ستونزه به حل شي او دغه معلمین چې ټول وایي بې وزلې خلک دي او پرته له معاشه بل عاید نه لري، اطمینان ورکوئ چې دغه تنخواګانې به د دوی ورکړل شي؟
انشاءالله موږ خپل ته په تلاش کوو په دې برخه کې، او هغه ولایتي اداره کوم اقدامات چې ولایتي اداره باید وکړي هغه ترسره کوي، او د دغه ستونزې ته به انشاءالله په وخت سره رسیدګي کېږي لکه سوی هم چې ده. او په دې برخه کې به د اړوند وزارت سره موږ خپل ټول اقدامات شریکوو، او تر څو چې دوی وتوانېږي چې باید د خپلو ښوونکو او دغه معلم صاحبان چې په دې ځای کې ستونزو سره لاس ګریوان شوي دي، او دا منو واقعیت دی چې بشمل هېڅ هم نه لري او تنخه دوی سترګې هم دغه معاش ته دي، دوی کورنۍ اړتیا لري دې معاش ته. نو بنا په دې برخه کې به خپل اقدامات ترسره کوي، تر څو چې د دوی معاشونه ورته ورسیږي او ستونزه ورته حل شي.
درنو اوریدونکو، وامه اوریدل چې د هلمند له ولایت نه د حمیدالله په نامه یو ښوونکي ازادي راډیو ته ویلي چې تیر کال د سنبلې په میاشت کې د دوی تنخواګانې له معتمد نه غلا شوي او دوی ته تر اوسه نه دي رسېدلي. ښوونکي حمیدالله وایي چې دا د حکومت کار دی چې معلومه کړي دغه پیسې له معتمد نه په رښتیا غلو وهلي او که جیب ته کړي دي، خو زموږ حق دی او حکومت دې دغه تنخواه راکړي. او د هلمند والی وایاند خاغلی عمر زواک وویل چې په دې حصه کې اجرات شوي او د دوی تنخواګانې به نه سوځي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریک کړئ. د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
دورکوسو عزیزانو قدرمن اوریدونکو د سلامونو او شو هیلو پوره نکول سره تاسو ته د نن ورځې دغه خبرونه دا اوریدلو شراغلی وایم. دغه خبرونه تاسو ته ما طاهر روشن برابر کړي او په دې هیله چې پاغه کې تاسو د کومرک سوي عزیز او دوست د پیدا کېدو زیری در باندې وسی، په لومړی سر کې د تل پشان د هغو اوریدونکو پیغامونه خبرو چې تاسو کم خپل یا دوست یې لیدلی او یا د هغه په حق معلومات لري، او وروسته به بیا د خپل هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه خبرو کړو چې د خپل ورکو سوي عزیزانو په لټه کې دي. نو راځي چې په ګډه سره واورو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. دلته زمون یو مرګره دا معصوم نومیږي، چیټ کاری دا غټی سترګې دي، او پلانوم غونډه شي او کندهار ولایت دا داغره من سره توسی کده هر چای او هر چا ته معلومی دا کس پی جن پدیش میرا دما سره اړیکه وې سی صرف غاویا 15 سالویس 212.
السلام علیکم، زه شریف پلایم د کندهار جوړی ورسالیا. دلته موږ یو خیال پیدا کړی دی د کنړ دی نوم یې جبلا دی، سوی دی نمبر پیدا کړی دی د ورور نوم یې جناغا دی. کنړ یم نو که د هر ورور مسلمان یې راج خپل حالت کې بوج دی نه جبلا دی دا څو کالو دی نما په دغه ټلیفوني شمېره اړیکه ونیسي پر آیا 5952.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ترا ولایت بکوالی خطرناک ولایت مدالی ولسوالی څخه دل تمہارا گر کر دو سر خوبی سوی دی
ټیلیفون لیکي تراغله خګثار دلان نیمل جلال آباد او پیغام تب کومه دغه دمن په سیمه کې یو ماشين دی جميل نومي دی او د کنداري لهجه کوي. نو کدار چاوي تقریبا شپږی او کال عمر وي او نه په جلال آباد خار کې پیدا شوی. جميل نومي کې د فلار نوم سلام اخلي کدار چاوي. نو په دغه شماره دی اړیکه ونیسي 0705 9 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه محمد خادم د راولات ګلستان ولسوالۍ د عربات سیمه څخه او یادی کنه ود د مور سیمه کې په دغه سیمه کې چوس باندې نکاس د داوود په نامه باندې د پاسر کې پښې د سیمه څخه دغه راغلی ام چې دغه د ورکو ځان خبرونه کې دغه پیغام لري چې د کدا دوس د مؤمن مسلمان ورور نو د ډیر مسلمانانو درته د مخه د زمونږ چې ټلیفون پر شهر باندې اړ کېولې چې او بل چې موږ ورو دوه غوښتنه کړو چې دغه اکثر مساوات او هغه ته پښتنه ولې ده چې راغو نو نو که مؤمن مسلمان ورور یو غاړي چې تاسو کې نو زما دغه شمیره ته درته وایم زما د شمیره را 0 0 یو تلور دوا ات یو نه ټلیفون شمیره ځل بیا تکراروم 0 0 یو تلور دوا ات یو نه. والسلام.
بلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کے کلیم کنہار والا ہے تو بڑی دوستان اجزام پروگرام ٹور کارٹون کو سلام کو
فصل سلام دلته په کندهار ولایت کې لري رساله کې چې واسطه سره ځانې ده چې عمر نشپېتو یا د شپېتو کالو به وي اسبي تکلیف نه عمله اته کاله کې موږ سره اوسېږي په تراونه د مرکز د خورماله اوسېدونکي دی چې خپلو تقریبا اته کاله شاوخوا به کېږي چې موږ سره د دې اوسېږي چې خپل نوم غټور شي د خور نوم غنچور شي د پکر مسار لور ده د ورور نوم یې سلطان دی چې د فرا ولایت د مرکز اوسېدونکي دی هر څوک په پدې حق له معلومات لري یا دوست یا قریب یا بل څه په دې حق معلومات لري نو څه دې اړیکه کوم څه نه چې ته اریا درته نیش یو څه نیش دوا څه شپږ څه نیش شماره یې دې ده چې ته اریا درته نیش یو څه نیش دوا څه شپږ څه نیش ډېر مینه.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں محمد ہلمند ورے صاحب کا تماس کری. مجھے نفر کی راکڑی دی اسلام مجن پر احمد لغمان کرا کری دی میں گدرے کڑور کار کی جی قرار چا دیوالی یا اوروری یا بلیو یہ مرے وجہ سے ناراض ہوں سے پرور سے پرسلو سے تا نہ یہ سنتا یا اسلام مجن نے میری دی لغمان کرا کری دی کورے پر لغمان کی دی نو اس کو دای نور مان نی جی بچاری یہ بس دا اس نہ دی جان گئی دے فرمان. السلام علیکم.
درنو اوریدونکو د پیدا سویو دوستانو او خپلوانو پیغامونه مو واوریدل. اوس به هم راسو د ورک سویو عزیزانو په حق له به د خپل اوریدونکو را رسیدلي پیغامونه سره واورو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کاکون کاوریدونکو ته سلامونه وایم. ما یو ورور دی د رحمت الله په نامه دی د روزګان د ولایت د چرچینو د ولسوالۍ د زمبري د کلی دی د رحمت الله په نامه دی د امان الله کا فکر زی دی د معلم مون یکماد مز الله ورور دی د هلمند په ولایت کې د واشیر په ولسوالۍ کې د شاپشتیا په کلي کې نادراکه سوی دی. دا یو کال کېږي. هر مسلمان ورور ته کې معلومات موږ سره دي په دا اړیکه زنګ ووهئ د پروسه پروا 92252 ټلیفون شمېره واردې وایم د پروسه پروا 92252. او سلام
سلام ونه کی نتاي صدا زادي رادیو ټول لاوردن کا کوم ته کوم اله چې جوړو خو خوشاله وای. از جان بر علي د لمن ولایت ته وسه زم چې زما ورور دی چې نور احمد نمي د بجان اکا زید د لمن ولایت وسه زم چې کوم اس کوم یو نه چې کی د کندار ولایت په واده کې نه راځي زوی دی چې اته ته په اړه معلومات بیا یې مې د خپل زغ او نور بس د لطفان پر دغه میرا اړیکه وایي چې ایسے پروا چلو چلوے شاتنیوی سمارلس اتنیوی شمیرہ سلیدیا ایسے پروا چلو چلور نا اتا یو چلور نا اتا تازادی ازادی تخیل کرما پیغام نا چلکی ار مسلمان رو تر پیدا کی خوال شیرینی پاس کتای تشواق شیدی خوال بمان.
السلام علیکم. خاون پارا دې خیر نه تاسو د دې د آزادې والا موږ زوی د دوکال ز دې کم کیږي د تاسو نه دې زغه او تاسو مخ په لوس کاله ته لاند نه وکړو هیڅ دې خید په موږ او ځوندی په دلا کې په نو کوم څه د مور نه میږي چې مړه په مثال دې دې کوم نه ده خو نه ده څه دې دې څه دې نه خبر لري د مور نه میږي او د البات نه ماته لې په دې پلاري ما او محمد عمر مې نوم دې پکم شو پکم شنواره ما دې بالا نو کار چې لیدلې و درې ده او دا له دغه نه د انساني اسلامي کلاغه تاسو ته څنګه یو خبر شم په مې کې ځل به خو څه فلو به مو شي و دا غل دې په چې نه دې خو دې د عمر به یې سره له کلمې و وکړه دا کاله و شو چې ورګ دې نو دې ټلیفون لمبر در سره ما څه پر و اته دو یو نه سپر نه
در. السلام علیکم. او زما دې تر زوی ورک دې مانه ابرار نامه ده د سلورم اورس کیږي او که چا پیدا کونه د زما د سالات شماره ده سفرتاوی شل او سو شپک میته سپر سلور او دې دې نمبر مې ده سمت ارمانی. او سلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دا زلے دے ټول کارکون کاردن کو سلامونه وړاندې کوم په دې لې مې سره ټول کارانو جوړ روخ خوشاله ای زاخر محمد خادم مې چړې ته لږه غلزه د علمند ولادت واشیر ولسوالی د سیمه څخه نیولې زما د خالزه چې دا شل کال کیش نه درکه ده د سرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده پات د کلی د مادر بیشو د سینې څخه درکه سوې ده د کندهار خوا ته تللی دی چې دا شل کال تقریبا کیږي د بسیر نومیږي چې درکه نشته نو که د په اړه باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډېر مسلمانۍ همدردۍ مهربانۍ له مخې د زما له ټلیفون په دغه شمېره اړیکه ولې دي 0001 0028 1 ټلیفون شمېره ځلې بیا هم تکراروم 0001 0028 1 0001 0028 1 د زما پیغام نشه کوي.
السلام السلام علیکم. زده آزادی ټولو کارکون کې اوریدن کو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زما ابراهمان نومې ګم د لغمان د ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا شل ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تره زوی نادرکه شوی ده چې هغه په نوم دی محمد ظفار، د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومېږي. او دا هلمند ته روان و په کمپنۍ په سیمه کې نادرکه شوی ده. او که هر مسلمان ته او که مرور ته د ده معلومات دي نو په دې نمبر دې موږ سره اړیکې ونیسي 0 8 5 23 2 5 2. والسلام.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضی دي د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسیدونکی دي. د مرجې د ستاني د سیمې څخه د الله کار کوي چې نادرکه شوی دی. هر ورځ چې په اړه معلومات لري زموږ سره دې په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 8 5 2 6 8 د ټلیفون شمېره ځل بیا 0 8 5 2 6 8 0.
السلام علیکم. زه ګل احمد د هلمند ولایت نه د علي ټول سوالې د لباغ شیدون کړه. ما کاچ شمع احمد په نامه دي. دا تکاله کې چې د کورونا زره کسو دي موږ د دمر کې د ژوند په اړه هیڅ معلومات نه لرو. که چیرې د خپل ځما زغ او نور انډوالان پیژني کوم وی که ژوند دی نو موږ ته په دغه شمارو باندې معلومات راکړي.
0 8 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
صفر و ات یو شپاز ات پنځه سلور ات دوا شماره زری بیاوایم صفر و ات یو شپاز ات پنځه سلور ات دوا سلام ته احترام پیغام د مشردو په اله
بریا السلام علیکم ما د هلمند ولایت په لشکرګاه مرکز نه زنګ ورې دی چې یو پنځه کاله در مخ زما ماما د نادمانان خون په نام دی چې ورک شوی دی هیڅ معلومات نه سه که هر ورور څخه معلومات یې په دغه هډي کې ټلیفون وکړي صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس ټلیفون شماره یو ځل بیا وایم صفر اویا اووه شپېته شپږ سوه دیارلس اصلي د بغنی د ولسوالۍ د کنجن د کلي دی داسې دی دا رسته سې دوه درې ځایه ماتم دی هر ورور یې معلومات لري په دغه شمېرې درمتفونه وایي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هلمند ولایت څخه ازادي راډیو ته خپل پیغام پرېږدم. زما محمد محمد یوسف په نامه د مولامیر قاضي دی د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ د ګلستان اوسېدونکی دی. مرجیه د ثانی د سن استاد الله کار کوي چې نظر کوي د هر ورور څخه معلومات لري د مصر دی په دغه شمیره اړه کوي چې صفر وڅ او شپږ دویش موش کته اتیا د ټلیفون شمیره زړه صفر و صفر شپږ دوا دوا شپږ و اته صفر. والسلام.
قدرمنو دوستانو دا وستاسې یو شمیر هغه پیغامونه چې د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو ماشين ته مو را لېږلي وو. نو خدای یو کې چې ستاسې کوم دوست او عزیز پیدا شوی وي. کنه وینو هغه متل دی چې وای دنیا په امید خړل سوی ده نقطه مې ربانه دی چې پیدا وسی خو تاسو خپل پیغامونه د ازادي رادیو ته همیشه را لېږی او یو یادونه باید وکړم چې تل خپل نوم او آدرس او همدارس د ورکسوی یا پیدا سوی عزیز نوم آدرس او د نشانی ذکر کول د یاد مباسي د نن ورځ خبرونه په همدې ځای پاتې ورسېده تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته بشپړ روغتیا او آرام ژوند غواړم خدای په
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0000243 شپږ یو یو ورې بیا وایم 0000243 شپږ یو همدارس تاسو کولای شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000420212 1212 15